یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبرلین پرې خپرونه کې مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 نو د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې د خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و.
دا موضوع مو د سیاسي چارو لوی وقار خو سره هم شریک کړي.
د شته افغانستان د لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروسکان کې مامورین ماشونه غواړي.
د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدل شي. یو شمیر نور مطالب هم درو په تر هرڅه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پرس د ټاپیانو شمیر 143 تنه ښودلی چې 12 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې دغو مرګ ژوبلو شمیر دی یو شمیر طالب چارواکو کو په حواله ورکړی. خو تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نور مسولو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرجوب لکرش میر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي چېرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټومونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزیلا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل
په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر 4 بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډیر پریشانوونکی و ځکه چې له شپېتو زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو.
دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی پرون د کابل هوایي ډګر ور څیرمه یو هوټل کې داسې مهال وشوه چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اطلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل هوایي ډګر د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوی مختوړي. بایدن هغه اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشن بې پورې ټول مستحق کسان له افغانستان وباسي ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. بریتانوی چارواکو ویلی چې تر اوسه د کابل هوایی ډګر 12,000 بریتانوی ادبا او د غراز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوی ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایی ډګر ایستلې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري.
بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 300 تر 300 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دل لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستان د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پنایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیری به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکیچ بیا تکرار نه شي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت ژامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیشه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسولیت د امریکایي عسکرو سره و. لدې 14 وروسته لوی اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځای ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11 ورځ کابل یو پخوانی ګواخ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګي چاودنې وشوې. رویټرز خبری اژانس په دې چاودنو کې د وژل شوی او شمیر 15 اتیا تنه خودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیار خودل شوی. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان یې لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پر واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیرې ورځې دل خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و، هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمیر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپور نشته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباری عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی وو. اوس چې د طالبانو حاکمیت ته هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو د جو بایډن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حملو وروسته د برېټانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت لرانشته کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حمله ته په اشاره وی دا غو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حمله کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږی د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر یو لک زیات خلک استل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په دو چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې اتلس امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر یو لک ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول استل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیلې لرله په یو بل ټاټوبي کې نوې ژوند جوړ کړي پر وشل کې دوه غمجن دي. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن جمعه ویلی چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیزو هیوادونو پوځیان بشپړ وټول ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونی انتحاري حمله چې د پواینا د دیارلس امریکایانو په ګډون 15 اتیاتن افغانان پکې ووشل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپل پوځیانو استل چټک کړي. له بل خوا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. د دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 6000 ډیر ټپیان شوي او همدارس په دې شل کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800 ډیرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو چاودنو عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کریتی او دای ویلی دی چې د دې بریډونو سره سره بل کابل د خلکو د رئیس سلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا بریټ تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوښی چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نکړو، موږ به تاسو عمومو او حساب بدر سره وکړو. زه به په هر ګام سره لخپل خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوې د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکټر لګ دیار لس امریکایي عسکرو وژل شو. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوځ همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا غریز بریډ به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر دوه ورځو کې له یو لک څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوی دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستې نیټه ټاکلی وای پراتونکو څو ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریډونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونې رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوی او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل کې د تیر شپې د چاودنو سربېره به د حامد کرزي له هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په تیرې سبا باندې ویونه کې پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غرته نشتې لدی جوړ شوی هوایي ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخلو عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور
د کابل هوایي ډګر د ډیر الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو یې ډیر ظرفیت لري، له ډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی، تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پرمځه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیکاف وکړي بل بیا راشي لندنګ وکړي.
یا وخت مو د سې اورېدلې ودې د خطر چې هوایي ډګر غرته نشته دي، ممکن لو یا الوتکې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څو وړي الوتکې پرواز کول شي او کنه ممکن ده چې لو یا الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبس؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوئ د بیا اندازې ډیر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نوري غټي الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللی دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي. د ایرپورټ ته نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګې شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خرابې کړي دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ ته رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا. وړاندې به واوري چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترینکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمیر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمیر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت روزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. دین محمد د کلون رئیسی د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت دین محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې دین محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکا ټینګه کړه، نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې تر اغوښتي، خو وایي هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زور افغاني توي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخ کې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملزمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا و تا کو نو سپایو و سم پاجي ډول باندې ما غا سره خپل دند پر مخ وړو. والله وروره ماش خدای څخه خبره ده د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی په شزړه خپل کار ته ناراضي په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي پسولو کې شل په ساده خلک نور ناراضي خپل وزي زموږ غوښتنه ده د ټول د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورین او اجرانو یو سرنويش معلوم
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار نهسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا ما وخت باندې سره د بل حکومت دغه کدی پر اخر او د دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي باغ شپ کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. شته نه مدار چې زموږ سره مې سره لوبي ونه سره د مکتب بر تر لاس خپل درسونه وای کوشش پک شو کړه مکتب مې لای کې دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې جواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وای که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. دی وای په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه شوی او اندیشمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی وروسته جوړه شوی.
په روزګان کې مامورین خپلو ماشونو ته اندېښنه لري خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړۍ او غازی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غازی آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي خو اوس یې په خپلو لاسونو بند کړې لارې خپله پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه نو هغه لار مجاهدینو بیرته کول او کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله رضا د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو ورته غزیدلې لارې هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لارې پرانستل شوې خلک پرې خوښتي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه خلکو ته غذایی مواد ورسید غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصی ستونزه نشته د خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ یا د لار د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالۍ وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لرې کولو بریالي نشول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خاص بلا او په خبره کوم پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتو ته په ګڼه ګڼه کې نه چې وجل کې دی یا مسجد دی پر غاړو دبل پر غاړو غوښتل کې دی کتر چا د کرو په یوه دولتونو کې امریکایان دي هر دولت کې دی چې عربستان دی چې عربی امارات کې دی د کتر دی څو د سول د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې د خلک اصلاحات تر راځي ورب ار چا چر کم فاک وردا چې دی وسیو امریکا ته تر ته کوم دی د دیګر سي راځي هغه اون د نزمه د مړي کې دی دغه کې دی ډيري پر وی غوانن د ډيري پر وی د سول د لارې یې دی ور کول چې په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه د کابل خلک به چې راشي کاري بل ځای پروازونه نشته دغه نظر د خدای دې چې د ازادي راځي د زموږ پیغام ور رسید د خارجانو د لور ټول څار وخت د افغانستان برابر دغه ان شاء الله او دغه برابر کڅو برځ السلام علیکم
نور الله صالحین د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند د الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي رادیو ته پریږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې لزان سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هیوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هیوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه رازوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 1500 پورې بارون کې لاره او کانټینرونه او بل هیواد ته وړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترین له چمنه دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځای چارواک پوینا چې په خوا به پر دغه پوله د 15 بیا تر 10000 پورې کسان اوړېدل خو اوس هر ورځ دغه شمیره د 13 بیا وشل زره ته ورسیږي ځکه چې نه هیواز د پاکستان څخه ډېر خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي بلکې د افغانستان څخه هم په لوی کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته را داخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ ومشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې خو د زیاتره وینا وا چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې هم نت ټینګ شوی دی لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې د تحولات دغه تحولات راغلي حکومت سقوط وکړي ژورل خو مګر نه لیدل خو هر شوبه کې راغلي چې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن تزر اور رسیدل ما سالان کې ډیر په تکلیف سولاره خراب وي او بیا دلته راغلو په تکلیف ونی را په خودلو مریض ورا سره
کاروبار نشتی که څه دغه غوړ سره کار پرنده راغلی ما اوس ان شاء الله اوس خو سم سم دی هر څه صحیح دی خو اوس مخکې حکومت اوس دی حکومت صحیح دی اوس جنگ ما نه شته جنگ حرام دی چې کاروبار نشته بس جنگ دی بس اوس راغلی ما کراچی ته روانه ان شاء الله کار ما کار ته پر ځم.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي چې د غډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانه پیدا شي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بول ده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوي دي بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت رتم زیات شوی دی او اره ورځ د 500 بیا تر 600 پوری لاریان او کنټینران یو بل هوا ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفته میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دی وخت زیات کړل شي ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پوری دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولئ.